نو ادعا کړی چې ښوونځي ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یو طرز العمل کار کوي. ورسپانه همدارز وایي د بشر حقوقو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د یک شنبه په ورځ په یو سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځي او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خبرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو دغه مطلب د لیکونکو په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څنګه د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوس او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپل سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپل ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تر خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوي دي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې 13 سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لستنې د لوی پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په تیرو 12 کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یو ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بله هم د پاکستان استخباراتو ته وفاداره پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خر.
حالات به داسې وایي چې صفر ته رارسېدلې.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غږ د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دوه د کچې پورې د دوی لپاره راځي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هیله د ملتیا مو وکړئ. دا افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی. هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله، د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي؟ په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویختې د مولانا پیژندنی او د غد شیرونو په ویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وی نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز شون به نام
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقی کوي. له هرې بلې موسیقی بدتره. وای په دین کې موسیقی جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقی په ځانګړي ډول عرفانی موسیقی سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضي پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي، نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولې دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشتي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې. معنا څومره ډیر ژبه د چ زده وی دومره ډیرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډیره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ.
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ترالم ډیر کلمه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډیر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډیر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېږي چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزمېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی، یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلې دا قاموس، چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو
نه. دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویجي یا لاتیني، او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هر برخې د هرې څانګې چې ژوند مختلفه اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ځکه شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه،
یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنی غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروې د علومو اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورشم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
او داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروی کې دا پنځه سوه کبان، پنځه سوه ډوله، پنځه سوه نومونه لري؟ نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره دی. مقصد دا غوډه کتي طبقې نه نیولې، کتي کټ نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زښت زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي، نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې دا غوډه اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې تر ډېره حده پورې، زه په نوم چې سل په سلو کې دا تر لپاره څه خو تر ډېره حده
پورې د آره طبقه مشکل حالی. بس صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي. ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کړو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي، بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنی بل څه وه. نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نو هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده، او حالت مو ډیر وخت تیر کړی. یعنی که یو څوک غواړي نارویجی ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویجی یو پردی ژبه ده د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یو پردی ژبه ده. او طبعاً دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پار ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 100.15.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي، چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو، بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو، یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلول لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده، او ادبیات یې پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی، او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتاً کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپل ګټه لري. ادبیات تر ټولو لوی ګټه ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا دا څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي. مونږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا به دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب شوي بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینوالي هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یو لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته په تایو سمندک جنگو دوړو سره ویل تا په خا خوښ له ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
د ما ژوند له سی وی په خلک بسوای
تا کوم دوله ولی خپه
ولا یار زوی ته کو زدا کړې د مار په را سره نه تاس ا د زمر پرابلم اوري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی اوري زه ما په خو کنه اوري زه سکه
مغز کاتي خلک بسوای
ولا سونډای مار د درې مینی پر نن چاور په لاکار کړه اوس سل وخت در په اثر نه ستا
چی شي اتا مازغه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه شي به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار ته دوه رکعت نه په ور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالی ونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثيل ته یعنی کوم انګیزه باعث شو چې تراشه تمثيل دی وکړي
شوق می ډیر زیات ور سره ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق به یو ما کیمرا یاد نه واخیستل د عکسو لپاره عکسونه می بیاخسل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره واخیست ستین خو د کیمرې سره نه په خخت می ځان ته کیمرا کې خو دا مترسته خاص یو ویډیو جوړه کس څنګه خوان کې پیښه کیمرا می ځان ته په خخت کې خو دا مخامه خو ته درې د موبایل می جب نه راو بس غوښت می ونیو مالالو پلان کای د سه دواسه د خبرې می یو د شیطانات ویډیو می جوړه کړل لکه دوه کسان یو شیطان په لنجه سره اړی کنه لکه یو عبرتی ویډیو می جوړه اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری د ښکار نه کول پک هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ ډیر تشویق کړم پیسې بس ما نور مینو سره جاته سو بل می جوړه کړ بل می جوړه کړ اوس پس دغه هات تر رسید دي نو
د دې ویډیو تمثيل لیکره ته وکی چې نه ست خپل هغه تمثيل لري خو هیږي هغه کیسه
ته درګه د زوم دی ګولم سعودي ته لګلې د 2 میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو زونډې کول څنګه خې جوړې په خیره پیسې د سر راولګه ورول د تربرونو شرم دا غنور پیسې راولګه دي پیسې راولګه ته چی شي ته لاړې سو قران ولې پیسې راولګه کنه ولې چی شي در باندې سوي راځي رانه چې پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکړه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي، یعنی خپل ورته لیکي کنه نور کیسې راخلي هغه تمثيل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ماته شي چې هغه زپ د خپل سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګان د کلکلیوالي رنگ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي. ما یو ویډیو خوخه نه سکر، ما اکثر ډیر خلک غیر لګي او ټو کراو لګي او غیر لګي سپدې ویډیو جوړک. ما وس دې ما چی شو خوخ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سي په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان استا په چیر د تمثيل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثيل کبی، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل، او نیکی ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې. دا ویډیوګان چې کله خلک مشهور سو، ما ته کورنۍ له خوا غل خو مشکل جوړ سو، ما پری خو دې ویډیوګان لار ته مې ارسړي وای شو زوی جو ګور دا کار خو په لار نکنه د کړي دا ویډیوګان جوړې دسی آیا بر تخکاری. نو باید ونه سی ګور دې مونږ د خلک سي دي کنه پر دې سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي بیا ما داسې ویډیو ایسي سسې زنانه یم کته ایسي ماشوم ما سره ماشومان دي کینې زه به هغه کې څه بیا یو هغه وکړم د کار سړی کته ایسي او یو پیغام یې کې چې ما ویډیو د ما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کې نو څومره کار څومره ښه خبره داسې یو پیغام دغه ځان منی عملی کې د اتیا لکو کې یو لک کسان کوي.
تاسو په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان مې خپل کورنۍ ماشومان دي، هو خپل مې روزلي ماشومان. خو ما بشي سوچ نه شي زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړم چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپل مې ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول، دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړې. سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دی یو بل کثرت ضرورتو دوم کاس ډیر ضروری په کارم اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روانې تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای مت تل تر سره پیسې مت کین ځان سره می څنګه تکین او مل دي خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غبي خبر په خلکو خو خا کړم بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کړه اوس د ماشومان اوس ته د ماشومان هم را سره یو اوس مونږ
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سوالې ده یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانی جوړوي پاغو کټه کوي تا ته څه ګټ رسیدل کنه
ګټ خو دا ګټ رسیدل ته شکر الحمدلله شیر صدر خو عزت او قدرم کیږي په درندستر کې خلک راته ګوري شیر تداري دغه نه بل غټه ګټه شیر تدا یو دا یوټیوب پاغو ورکی دا اقتصادي ګټه شته دی نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماته نهشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلی د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنې ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړی
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات سوی ده ورور وفات سوی ده خپل خپلوان وفات سوی ده یغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخا هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبرې روپۍ نشته دوا ورپسې وکسه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به چا روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زوار سم ولې خپه ولا نن مې د ورور یا پلار یا دغه د سلویختي د درېمه ده اوس پیسې سره سره نه خیرات وکم چې نه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور م ته خدا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نور کیسې مسته خو هم ډېرې شدي دا رواجونه ډېر راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنه د ریواجن لک سره برابر راغی
یعنی اصلاح
ټولنه اصلاح لکه غیبات مثال خبر اوس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدی بیو دیو بیچاره غیبات بکره شروع کی لکه نور دسه خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین رواجو نه دا خیراتونو کی زین رواجو نه تا پکت دی په ویډیو غار کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي، یا د اقل تاسو خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي، ځکه تاسو له یو ځایه را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي، د دې امکانات که درته برابر سی یا تاسو خپله د هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېره هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپه خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمرا ده دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کیمرا ځان ته واخیستله، ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، یا هغه راته څه پیسې را ولګلې، لکه زه خو دا کوشش کوم پوه شو، اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې ښه کامرا ځان ته اخلم، ښه کیفیت به خیسي، خو دا خو به لا ښه ډېره به خیسي، مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر شي خو بیا دا ښه بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی، هغه اول نه م چې اخیستي په دې بس شروع نه.
تمثیل دې چېرته زده کړ؟ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلې کار دې پیل کړ؟
هېچ هم نه در اخودلې، زه چې ویډیو کومه زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم، زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم، پوه شوې؟ دا ما خپل هم دغه ټیپ دی خبره.
اوس که یو لنډ تمثیل بل هم راته وکړي، داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل، د خلک یې ډېر زیات خوښي ده، ما دغه لفظ هم خلک ډېر کې خوښي کنه. چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه، اپازه والا کې موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړي، مونږ ته خو خدای ولې موټر نه راکوي چې هغه ته خدای موټر ورکړو؟ توبه توبه.
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي؟ یعنی دوی باید څه وکړي، هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره، او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي؟
را دي شي ځوانان ته خو په کار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه، هسې یو نیم خو یې هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه، خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي. ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله، ما ویډیو کې سره واخله، زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم، ما یو هلک ته ځان سره مې راخیستې سو ویډیوګانې کې د ما سره نوې ویډیوګانې کې ما نه په عمر هم غټ ده، اجمل نوم یې د اجمل، ما سو ویډیوګانې کې ځان سره واخیسته، هغه د اوسې ځان ته خپل وینس پیج ځان ته خلاص کړ، لکه ما راوسته دې ته چا کې وړتیا زه هم راولم په کار دي، کولی سي وړتیا یې کې ولې نه، دا خو یو چا ته به سبق هم کې هغه کېږي، داسې پالتو ویډیوګانې نه شي مطلب ویډیو داسې سي یو چا ته خو اصلاح او سبق کې ورسېږي، لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار، داسې خو نه داسې یو خندول دي، خندا خو پوه شو هغه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوه شو ټوکې شروع کړي، ګاډې واړې خبرې کوي، یا نور خلک هم ورته خاندي، دا خو داسې خو نه ده یو خندول، ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شو اصلاح میسج خو ته ورکې، یو پیغام خو ورته ورکې کنه، داسې خو نه داسې یو خندول دي.
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو، په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خپلې زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مينې سره د مدام په کیسه سو مونږ د خپل आवाज په هر زور اور مړی د خاموشي چاړه راخلي د سويلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسي تل لیکلي مونږ د خپل وجود په ما پسرلی د پیغلطو بو د ځواني د سره لو خړکړي دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل هوسلو پسل لاس وهله د خپل وجود خپل هستاینا مو انکار کړي دی خدای انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا راځي چې بیا سندرې وایو د ژوند سندرې آغا زما ورک سندر آغا ستا سندر رازی چی خپلی مانی او پی جنو زان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چی وقت نند خپلی هستی زور و خایو رازی چی زور رواج تا او رواجو نوی رواج نوی تحذیب نوی قانون جوڑ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چی ده نوی مر رنا او بخو نوی جندون تا چی ده نوی ادا چلو خایو
زان د جانان يم ندخلو نباغي شم ندزلفو بنديوان يم نايا كم دوري تزما ندزان د جانان يم ندخلو نباغي شم ندزلفو بنديوان يم دایا کم دوری تا زمان استمی دنی سپونم راوړی دایا وشی بهستمی دنی سپونم راوړی دنی سپونم راوړی لکه اوخ کا تر تراغلم بپنو کی اوی سانیم ندخلو نباغی شم ند زلفو بندیوان یم دایا کم لوری تا زمان ساقی کورتا آئینہ میں وہ ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نتخلو نباغی شم نتزلفو بن دیوانیم دایا کم دوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیال